مازدیگر څلور بجې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ولس مشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي په انتخاباتو کې د لوړې رایې ګټلې او ځکه راتلونکی حکومت به همدای جوړوي. په تخار ولایت کې د جګړې له جزئیاتو به مو هم خبر کړو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د آزادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برنته نیولي ډېر ژر راخوشي سي، او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې له هندوستاني ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رای اخیستې دي او یوازې پاکې رای به مني. د نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال داسې وویل:
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
شاوخوا 9.6 میلیون افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ماښام وویل چې تر هغه مهاله یې 1.1 میلیون رای شمیرلې وې. د دې کمیسیون په وینا له دې سره دوی اټکل کوي چې تر 2 میلیونه زیاتو کسانو رای ورکړي دي. په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې 1 میلیونه کسانو رای ورکړي وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسیون غړیو پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رایې ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه چې لا هم نه ده بشپړه سوې، د کمیسیون د یوه غړي مولانا محمد عبدالله لخوا د نورو کمیشنرانو په حضور کې رسنیو ته اعلان سوې. ده وویل:
مراکز
کې آرایش رسیده و 2 میلیون دایوای مشت تر اوسه پورې له یو شمیر مرکزونو 2 میلیون او 1 لک او شپږنیوي زره او څلور سوو درش پیټرای را رسیدلې دي. دا رای د 3500 ودیر شه مرکزونو دي چې ولس زره او 1509 مهلونه کیږي. شاغلی عبد الله ویل چې جربه د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې 5300 او 15 مرکزونو یې 1500 تړلی وو. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشي سي. دا خبر عمل پاسوال محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د ویل چې د پروان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور کارکوونکي د ټاکنو په لومړۍ ورځ طالبانو له شینوار ولسوالۍ څخه تښتولي وو چې تر اوسه له هغوی سره دي. شاغلی ولیزاده ویل چې دا څلور کسان د انتخاباتو تر پروسې پای ته رسیدو وروسته په داسې حال کې برمته ونیول سول چې د خپل کور پر لور روان وو. د زیاته کړه چې ټاکل سوی ده دغه کسان د سیمې د سپینجرو په منځګړیتوب نن بیرته راخوشي سي. خو په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر وهاب صافي وایي چې د دې کمیسیون 8 کارکونکي، یو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کارکونکي او 12 څارونکي طالبانو برمته کړي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جګړې وچکالی او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 568 میلیونه ډالر بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 80% د هیواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزله هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هیوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتې وې چې دا بې ساري بلل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 12 میلیارد ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ 1.6% اړتیاوې پوره سوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمهییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هېواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي دي. د دوی په وینا هندي پولیسو د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سرحدي لیکه ډزې پیل کړې او دوه پولیس یې ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. نوې ډیلي په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د جموں او کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوسي چې له مخې یې پخوا یوازې کشمیریانو کولی سوای په دې سیمه کې جایداد ولري او دولتي دندې وکړي. له دې وروسته په دغه سیمه کې اعتراضونه پیل سول، خو د لاریونو د مخنیوي په هدف د هندوستان حکومت هلته امنیتي تدابیر زیات کړل. او د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګڼې ډک یوه کمپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې ورځې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو لږ تر لږه دوې پیښې وسوې. اتن خبري اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کمپ چې له ګڼې ګڼې ډک دی، د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی، خو اوس څلور برابر زیات پناه غوښتونکي ژوند پکښې کوي. ملګرو ملتونو دغه کمپ ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د ولسمشری کاندید عبدالله وایي چې راتلونکی حکومت به جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي.
ما اعلان کړې ده چې یوازې پاک رای د افغانستان د خلکو موږ ته د منل وړ ده، بې لغه نه، هیڅ شی موږ ته د منل وړ نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د رایه ورکونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي. د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په نورو موضوعاتو کې، د تیرو پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې د پخوانیو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو عادلانه محاکمه غواړي.
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمیشنرانو د خلاصون هڅې کوي.
په تخار کې د تخار په مرکز تالقان کې او په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده. د دې ولایت روان امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو. اورېدلې مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. راسره اوسئ ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع راخلو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله نن وویل چې راتلونکی حکومت به دای جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړل او وی ویل چې د خلکو له پاکو رایو پرته بله نتیجه به دای ونه مني. د اړه د نور تفصیل لپاره وصل وصال د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. وصل صاحب،
بله، ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهرباني.
بله وصل صاحب، فکر کوم چې یو څه په دا اړیکه کې مشکل شته دی. که د ډاکټر عبدالله د نننیو څرګندونو جزئیات راته ووایي چې ویلې چې راتلونکی حکومت دای جوړوي، ځکه چې د ادعا وکړه چې تر ټولو کاندیدانو زیاتې رایې د ګټلې دي.
بله بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې ډاکټر عبدالله عبدالله نن په خپل کور کې رسنۍ را بللې وو د پلویان حمل تر ټول شی او د ادا وکړه چې په ولس مشرزو ټاکنو کې چې د میزان په شپږمه وشوې د تر نورو نوماندانو زیاتې رایې ګټلې دي او د ثبات او همپالنې ټیم چې د ده په مشرۍ ده دا به راتلونکی حکومت جوړوي. د دغې موضوع تر څنګ د په یو لړ نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړې. د خلکو د ګډون په اړه ښاغلي عبدالله وویل چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې د ملاحظې وړ و. بله مسله چې د په ټینګار وکړه هغه دا و چې ده وویل بایومیټریک رای به یوازې شمیرل کیږي او نور رای د اعتبار وړ نه دي. دا شن د شکایتونو د کمیسون دنده هم مهمه وبلله او ویل چې دغه کمیسونونه باید پاکې او ناپاکې رای سره بیلې کړي، ځکه د ده لپاره یوازې همغه پاکې او هغه رای چې خلکو په شفاف ډول کارولی دي هغه ورته د منلو دي او نورې رای د نه مني. د دې تر څنګ د خپلو ملګرو او پلویانو هم مننه وکړه چې د دې په ټاکنو کې رای کارولی دي. د دې تر څنګ دا هم وویل چې هغه ریزلټ شیټونه چې سیستم ته داخلي کې باید په هغه کې هم دقت وشي، هغه سختګي ریزلټ شیټونه چې دي هغه باید سیستم ته داخل نشي. د دې تر څنګ له نړیوالې ټولنې امنیتي ځواکونو او رسنیو هم مننه وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې خپل رول په ښه توګه باندې ترسره کړی و. د ویل خلکو د افغانستان د ژغورنې لپاره رای ورکړې ده، که څه هم امنیتي تهدیدات ډېر زیات ول خو بیا هم خلک راووتل او د افغانستان او د هیواد او د نظام د ټینګښت لپاره دوی خپلې رای وکارولې. تر ډېره ټینګار همدا و چې باید بله
وصل صاحب مهمه خبره دا ده چې تیر ځل انتخابات بحران ته ولاړل، ځکه چې عبدالله هغه مهال اعلان وکاو چې دای د کمیسیون لخوا د اعلان شوي نتایج نه مني. دا ځل د داسې یوه خبره یا پوښتنه ترې وشوه که ونه شوه او یا د پخپلو څرګندونو کې دا په ډاګه کړه کنه چې دا ځل به هم دای د تیر ځل په څیر که چیرته د کمیسیون لخوا بل ډول نتیجه اعلان شي دای به یې ومني او که به یې ونه مني؟
بله ښاغلی عبدالله، نه دا پوښتنه وشوه چې تیر ځل هم په 2014 کال کې تاسو همدغلته راټول شوی اعلان مو وکړ چې تاسو ګټونکي یاست، خو بیا وروسته تاسو حکومت سره یو ځای شوی، د ملي والی حکومت مو رامنځته کړ، جوړ جړی مو وکړ، دا ځل به دا کار کوئ که نه؟ هغه په ځواب کې وویل چې نه، دا ځل به هرګز دغه کار نه کوي او د ده ټیم ګټونکی دی او دوی به حکومت او راتلونکی حکومت د دوی ټیم جوړوي. یعنی خبره همدا و غوسه چې د نه منی او تر ډیره حد پورې به هغه پریکړه چې د 2014 کال کې کړې و هغه چې بیا په هغه لار باندې دی نه ځي. له دې وړاندې ښاغلی صالح هم ویلي وو چې د دوی ټیم 80-90% پورې رایې ګټلې دي او دوی ګټونکي دي، خو نن عبدالله بیا وویل چې نه، دوی ګټونکي دي. په دې برخه کې کېدای شي د خپلې خبرې هم لږې واورو.
وبایی که در روزهای آینده جلو تقلباتی را که صورت گرفته جلوش گرفته شوه و او از اعتبار ساقط شوه، رأی ما به مراتب بلندتر میشه. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میتریم. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت.
بله، نو د ښاغلی عبدالله ټینګار هم دا و چې د ټیم ګټون کې د راتلونکي حکومت به دوی جوړوي. بله
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال وصل و چې د پخوانی اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی عبدالله ویل چې یوازې بایومتریک شویو رایو نتایج به دته د منلو وړ وي او بل ډول رایې به ونه مني. اوس ورزو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس دی او ورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تر وروستۍ شیبې پورې چې پردیس هلته و دته څه ویلي دي، آیا د بایومیټریک شویو رایو د شرط په اړه چې د ښاغلي عبدالله شرط و هلته څه ویل شوي دي که نه؟ پردیس صاحب، تاسو زما آواز که اورئ، د ډاکټر عبدالله څرګندونې به تاسو هم اوریدلې وي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه چې آیا یوازې بایومیټریک شوي رایې به حسابیږي او نورې رایې به له شمار نه غورځول کیږي، په دې اړه یې څه ویلي دي؟
سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم. بلې، دقیقا چې تاسو ورته اشاره درلودله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار هم همدا او د دوی خبره هم همدا ده چې پرته له د بایومیټریک رایو څخه نور رایې دوی ته د منلو وړ نه دي، او د بایومیټریک رایې د دوی لپاره اساسي شرط دی، او د دغو رایو په اساس به دوی د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اړوندو چارواکو سره چې موږ په بېلابېلو مرکم درلودې او سره خبرې مو کړلې، وروستي معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلومات دا دي چې تر اوسه پورې د 350 ولسوالیو څخه حساس مواد ولایت مرکز ته انتقال شوي دي، چې په دې کې د 204 نوي ولسوالیو د حساس موادو انتقال د ځمکې له لارې شوی، او د 25 ولسوالیو د حساس موادو انتقال د هوا له لارې شوی دی. همداراز کمیسیون په ورته وخت کې دې ته هم اشاره درلودله چې هیڅ کاندید د دې صلاحیت او حق نه لري چې ووایي چې زه ګټونکی یم یا زموږ ټیم ګټونکی دی، لپاره چې کمیسیون دا د کمیسیون دنده ده، او کمیسیون به د بایومیټریک رایو په اساس به د قانون د انتخاباتي قوانینو په اساس به دوی د افغانستان راتلونکي زعیم د دغه رایو په اساس باندې ټاکي. بل مورد چې ورته ډېر اشاره ورته وشاغه دا و چې تر اوسه پورې 1500 آنلاین فورمي، هغه فورمي چې ریزل شکونه چې په مراکزو کې کارول شوي دي، هغه مرکز ته راانتقال شوي دي، او دلته یو نوی ډیټا سنټر د دې لپاره پرانستل شوی چې په دې ډیټا سنټر کې به دوی دغه ریزل شکونه بیا سرور ته انتقالوي، او بل اخر دغه لړۍ به تر هغه ادامه پیدا کړي چې د ټول افغانستان څخه د بایومیټریک رایو هغه راټولونې پروسه پای ته ورسیږي.
بله، او پردیس، د انتخاباتو نتایج به خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې کمیسیون وایي چې کاندیدان د مخکې له مخکې نه اعلانوي چې دوی ډېرې رایې ګټلي که کمې ګټلي، بایللي انتخابات بایللي دي که یې ګټلي دي، دا دې نه وایي، نو دوی به څه وخت نتایج اعلانوي؟ هماغه 28 د تلې چې دوی یادونه کړې وه نیټه هماغه ده که څه بدلون پکې راغلی وړاندې وروسته شوې ده نیټه؟
څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون همغه کم نیټه چې دوی وړاندې کړې ده چې 28 د تلې ویلي دي، په هماغه 28 تلې به دوی هغه خپل نهایي هغه ارقام یا نهایي د رای ورکوونکو هغه وروستی شمیر به دوی شریکوي، او یا معنا ده چې دوی به هغه بریالی نومان وي، هر څوک چې وي هغه به اعلانوي. خو یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ هغه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار همدا دی چې نوماندان دي حتی نه کوي چې د خلکو په اذهانو کې د یو ډول داسې پوښتنې را ولاړې کړي چې څوک ګټونکی دی څوک بایلونکی دی، ټول واک د کمیسیون ته وسپاري. په کمیسیون د اعتبارو کې کمیسیون دا صلاحیت لري چې دا کار وکړي، او دغه ظرفیت اوس په کمیسیون کې رامنځته شوی. د وروستیو شمیرو په تړاو مو چې پوښتنه وکړه چې وروستي څومره کسانو رایه ورکړې ده، په دې تړاو مو چې پوښتنه درلودله، د دوی هغه نهایي ځواب دا دی چې د نن ورځې تر پایه یا نهایت سبا ته به د وروستیو شمیشه کسانو چې ورای کارولې ده دغه ارقام به هم له ټول د افغانستان له وګړو سره شریک.
بلې، له خدای په معنی مخکې پر دې سبب کلان راته وایي چې دوی مخکې ویلي وو 200 د 200 مرکزونو رای تر اوسه پورې نه دی را رسیدلې دوی ته، دا شمیر هم غدای ک بدل شوی؟
نه، دا شمیر بدل شوی دی. په دې شمیر په دې 200 مرکزونو کې صرف دومره معلومات دي موږ راکړل چې تر اوسه پورې د نه ویشول ولایتونو معلومات دوی ته رسیدلی دي. په دې پاتې ولایتونو کې چې درې ولایت یې دوی نمونه واخیستل چې تخار دی، فراه او بدخشان، دغه ولایتونه دي چې دوی ورسره نن هغه اړیکه ټینګه کړې ده او د یعنی د انټرنیټ لاسرسی ورته پیدا شوی دی چې دوی به هم کوشش کوي چې دنه ورځ تر پایه پورې دغه معلومات دوی ترلاسه کړي. پاتې دوه درې ولایت چې دي هغوی سره دوی مطلق اړیکه نه لري، دوی هڅه کوي چې تر سبا بل سبا پورې دوی هغه وکړي. معنا ده چې د مرکزونو په هغه کم مرکزونو چې دوی ورته لاسرسی نه، په هغې کې یو څه کموالی راغلی دی، خو دقیق شمېر دوی ونهویل چې څومره کموالی دوی پکې راغلی دی.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون له دفتر نه راپور راکو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه چې وایي کاندیدان د مخکې له مخکې د خلکو ذهنیت نه مخشوشوي او نه دی وایي چې دوی ګټون کړي د انتخاباتو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله نن اعلان وکړ چې د په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي، او پرون د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال سالم اوبخی امرالله صالح له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې له شپېتو تر اویا په سلو کې رایې دوی ګټلې دي. همداراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د 9 ولایتونو رای مرکز ته انتقال شوی دي او د نورو رایو د انتقال بهیر هم روان دی. لازدی رادیو سره اوسئ. یا زدی رادیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته په دې اړه نور کرا او به پرې معلومات وړاندې کوو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
زمونږ غږله. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رښتینې شمیرې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره د انتخاباتو د پروسې په اړه له وړاندې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، خو هغوی عمل نه دی پرې کړی. فیروزه عزیزي په کابل له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه سره لدې چې د ولسمشرۍ سږني انتخابات ښه بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمیرې له خلکو سره شریکې کړي او د خلکو هره رایه دې حساب شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د افغانستان پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وي، خو دا اندېښنې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
موږ په کاراتو مراتو ویل چې که ښه کمپاین سره نشي خلک ګډون کمیږي. موږ ویل چې که د ښځو په اړه باندې دغه پریکړه په وخت باندې ونه نیول شي او دغه لپاره خلک سرکارونه کې د ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویل چې د نامنې لپاره که خلک لپاره تاسو باور ورده کوي مخکې له مخکې نه، او دغه اعتماد ونه کوي چې د چاپیریال د ټاکنو کاملا خوندي ده، د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویل چې ډېر کوونکي لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دا باندې عمل شوی په یقین سره چې نن اوسنی وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې.
نامنۍ په یو شمیر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوم لاړ کې د نمونو نشټوالی، د بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د رای ورکولو پر وخت د ښځو د عکسونو اخیستل، د ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي عوامل بلل کېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیون خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5303 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3026 مرکزونو څخه چې هغه 1409 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دا پروسه کې ګډون کړی.
ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د روانې میزان میاشتې په 28 او وروستۍ پایلې د لړم یا عقرب په 6 اعلان شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د 1909 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو یو شمیر معترضو ښځینه نومندانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د ټاکنو د کمیسیون پخواني غړي د ځینو وکیلانو په هڅه له بنده خوشي شي. دغو نومندانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د روغتیاي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک له سزا معاف نشي. دوی له عدلي او قضایي ارګانونو هم غواړي چې عدالت تامین کړي. دا په داسې حال کې ده چې ابتدایي محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو لاس پخواني غړي په 55 کلونو بند محکوم کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د انتخاباتي جرایمو پر وړاندې د عدالت غوښتونکو ډلوي یو شمیر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمشنران له بنده خوشی کړي چې د دوی په وینا د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د کمیسیون پخواني غړي باید له بنده خوشی نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکار وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډیریږي.
د غونمندانو د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل د روغتیا درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک معاف نشي. خو تر دې وړاندې په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د دری فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلي چې دغو کمیشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې، او د کونړ ولایت نه ولسي جرګې ته نوماند سالی محمد سالی د پایلو پاڼې بدلې کړې دي. خو د دوی په وینا دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده، او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي همیره حقمل په دوی لګیدلي تورونه رد کړل:
موږ چې شفاخانې ته انتقال شولو هغه د وکیلانو په واسطه نه و. د افغانستان د عدلي او قضایي مراجع او ارګانونو د استقلال غوښتنه کوو. دا یوه غوښتنه ده چې دوی باید مستقلانه کار وکړي، نه د حکومت ته فشار لاندې.
لبلې خوا د شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن وایي دوی باید په ضمانت خوشي شي، ځکه روغتي وضعیت یې ښه نه دی. دا زمون قانوني حق دی چې په ضمانت خوشي شو. دا د هر تورن حق دی. زما روغتي وضعیت ښه نه دی. د ملا مرۍ ته مې زیان اوښتی. لبلې خوا د افغانستان د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه ته به په پوره بې طرفۍ رسیدنه کیږي.
موږ ډاډ ورکوو لکه څنګه چې د قضیې تحقیق ته رسیدنه وشوه، پاتې بهیر کې به هم په پوره شفافیت کار کوي، او دوی عملاً په زندان کې دي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلی په 20مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې شاوخوا 3 میاشتې وځنجدې، او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې او پر ځای نوي کمشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول.
تاسو لا پیغامونو
زادن ګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د تکنور د سینه ګلدین تای سره په تماس کې د افغانستان حکومت ته زموږ د درخواست او د تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا 3 دورې د جمهوریت ختم شولي. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې کنه دا سره ورس په ورځ راکمی چې په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کله چې په دیلونو قانون کې اچي همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راته کوي په دې شلو خبرو کې څوک لیوانو خلل څوک زنه ورو خلل څوک ورځ همدغه شان دي خارجي ممالک حکومتونه ونول په دیلون کې پراته دي تمیزونې دي سړي لوت لغل په سر مار باندې اچولي دي په ویډیوګانو په فیسبوک باندې ټول ځینې او ګورو ته همدارنګه زموږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د لاس د اصلي لپاره شپې ورځې سبا کوي. دورنه چا مواد اخلي نه چا د دوکمه یوه برخه ورکړه چې پیاتکي ولې ورکړي دوله برخه ورکړي. په دې افغانستان کې دول شل او شخصي وي دوه حق او برخه نه لري. د الله پیدانه ده ارې وسه خپل ځان غم دې په کوم ټکرونو کې شي لګي چې تاسو پوښتنه ونه کړل. الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نه شي او دغه به وځه خلکو چې لري د کووندو مالک سره سم شي او دا کوم مېدین خلک چې زموږ د نړۍ د تاخیر دغه برخه وسی. والسلام.
سلاچ فلا د کندهار ولایت پنجای ولسوالی سره خبر سره کوم مزه د پنجای په ولسوالی کې د ټلیفون الټمن سم کار نه کې زما د مخابراتي شبکو سره دا د پښتنه د مزه د پنجای په ولسوالی کې د خاجه ودری سمسته سم ټلیفون خدمات وړاندې. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د وخت مازدیګر 4:30 دي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالوایی په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي او یوازې پاکې رایې بمني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنی پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته کړي ډیر ژر راخوشې سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي.
په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادۍ راډیو د سپورت په 19 پروګرام کې اوریدای شي، خو له هغه مخکې ورځو یو ځل بیا د راپورونو برخې ته. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې په شاوخوا سیمو کې د جګړو راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې د تالقان ښار د شاوخوا سیمو امنیت د شیبه کړکېچن دی. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د ولسی پاڅونوالو یو شمیر کسان د دولتي هوایی ځواک په حمله کې په نښه شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام پوښتلی.
د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې دی په کنټرول کې دی. سیمې ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي او هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د تالقان ښار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دی. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي چې د تخار په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي او حتی دام ویل کېدل چې د تخار مرکز تالقان ښار تر محاصرې لاندې دی، خو کورنیو چارو وزارت دغلته د د حالات د کنټرول خبره کې. بل مسله تکل سیب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلی وو چې په یو هوایی حمله کې په دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، وسلوال مخالفین البته. اوس داسې ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسټ کې اوسېدل او هوایی حمله پېښه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ان فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه چېډنې پایل کړي دي تر څو معلومه کړي چې دغه وجل شوی کسان دولت پلوز وکونه او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکړي، خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دي هغه دادي چې حالات ډیر ښه نه دي. زیزه جنگ او جګړې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي.
د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د تخار د ولایت مرکز تالقان ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
مننه چې ازادۍ راډیو اوري.
یو ځل بیا د انتخاباتو مسلې ته ورزو، خو دا ځل د دې خبرونې وروستی راپور دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي د رای ورکونکو یو شمیر پاڼې قصدن او یا سهون د کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد د یو شمیر کسانو لاس ته لویدلې وي. د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر کړیو هڅه وکړه چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي، خو کمیسیون داسې تګلارې لري چې له مخې پاکې او ناپاکې رایې له یو بل نه جلا کولای شي. د په داسې حال کې ده چې یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په کاټه درغلۍ کیږي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړې شویو ویډیوګانو لخبرې د ورسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کې د شیو شمیر برخو کې درای ورکولو پانی د نوماندانو د ګټیا او همزيان په مخه استفاده شوی وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبد الله د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل دوی کرنلار لري چې لمخې وي پاک او ناپاک رای سره جلا کړی.
در حدود 200000
موګنګ دې 200000 لنډمحلي کارکونکو لرل. شاید یو شمیر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رای پانی چاته ورکړي یا هم لدی پاڼو د کوم نومان په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي. مګر په هر حال کې موږ داسې برنامه لرو چې لمخې به تورې او سپینې رای لیو او بلا جلا کړو.
لا تاکون ورسره په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر ویډیوګان خبرې شو چې خی یو شمیر کسان چې هویت معلوم نه د یو مشخص نومان لپاره رای پانی کاروي او دغه پانی صندوقونو ته اچوي. یو شمیر نور ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشګانې یې پرتندي رای ورکوونکو هڅوي چې یو مشخص نومان ته رای ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2500 زیات شکایتونو ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د وایان مرسال محمد رضا فیاض
موږ یو شمیر معیارونه لرو، مګر مهم نه ده چې موږ یې ښکاره کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور ته بیا د ثبات او همپالنې ډلې یو وایان فریدون خوزون وایي نږدې زر شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یو وایان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هغه د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رای ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې اوس هر څه پکې وي دي کومځي کې اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې یو ریپل هغه پروسې باندې حاکم شي ټول معلومات ترلاسه کړي ما هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په دولتي دفترونو کې په قابل مرکز کې او رسو لګنه موږ دوی حسو دې ته چې ټولنټ ته حسابدهي ورکړي.
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو پورس د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي خو زیاتوي د ټاکنیزو حساس موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو وو. کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لوی اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې پاکې او ناپاکې رای له یو او بل جلا کړي. هغه پوښتنه چې وخت به ځواب وایي. امید ظهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
عبیدالله رهنما له هلمند نه لیکي چې د ځینو زورواکو لخوا د انتخاباتو پایلې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي نو سوله لري نه ده. جعفری لیکي د کاندیدانو لخوا خواله وخت د کامیابی دو خبرونه حالات بحران طبيعي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب نلیک باید د انتخاباتو په بهیر کې له بی ځای خبرو صرف نظر وشي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د ولسمشری کاندیدان باید د وخت خمخ کې ځان بریالي اعلان نکړي او د کمیسیون پریکړې ته د صبر وکړي. هدایت الله نگزا د هلمند ولایت له نامې ناوي ولسوالۍ نلیک د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه غواړو چې یوازې بایومټریک رای دی وشمیري نوې رای مونږ ته د منلو وړ نه دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کاندیدات باید مخکې له مخکې ځان ګټونکی اعلان نکړي، دا کار په کمیسیون پورې اړه لري چې څه کوي. د دې د خبرونې په پای کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د یونیسف په مرسته له ازادۍ راډیو سره په ګډه جوړ شوی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د ازادۍ راډیو د سپورت ځانګړې اونیزه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوب له میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې تیر یو ونی در باندې په خوخی او خوشحالي سره تیر شوی وي. پرونه خبرونه کې د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو پړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کوو.
خوشبخته نه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2020 سیالۍ ته 100% اشتراک کړي.
دغه شان اوري چې د ورځې په کومو وختونو کې ورزش کول انسان ته ډیره ګټه رسوي.
ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري.
خو تر دې ټولو وړاندې ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا ځل به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه له تیرو پړاوونو په ښه ډول ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ آزادې رادیو ته وویل دوی له تخنیکي اړخه د شپږیزې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او دا سیالۍ به دا ځل ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. شپږیزه سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیګ دی چې د کرکټ نړیواله شورا تر څارنې لاندې کیږي. د سیالیو کې شپږ لوبډلې کابل، سپین غر، بوست، آمو، بند امیر او آمو لوبیږي. شپږیزه لیګ به د اکتوبر په 1 پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د هنان لاهور نړیوال سیالیو اتلولي وګټله. د پارا اولمپیک ویان کبیر خوشبین آزادۍ رادیو ته وویل افغان لوبډلې په دې سیالیو کې سوریه، فلسطین، لبنان او لیبیا ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې او د دې سیالیو اتلولي یې په خپل نوم کړه. د ښاغلي خوشبین له قوله دا سیالۍ په لبنان کې وشوې او افغان ویلچیر باسکټبال لوبډلې وکولای شول چې د خپل تیر کال له اتلولۍ په ښه ډول دفاع وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو کوربه لبنان، فلسطین، لیبیا او سوریه هیوادونو ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د افغانستان 12 لوبغاړو، 2 روزونکو او 1 تن د پلاوي په توګه ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله او د ښځینه معلولینو لوبډله 2 میاشتې وروسته د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارې د پیدا کولو په موخه د سیالیو لپاره تایلند ته لاړې شي. د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالۍ د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي او د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د فیفا تازه درجه بندۍ کې له نوملړ څخه لرې کړل شول. په دې تازه نوملړ کې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله د فیفا لخوا د فعالیت د نه لرلو له کبله له نوملړ څخه لرې کړل شوي دي. د درجه بندۍ کې د امریکا د فوټبال ښځینه لوبډلې لومړی، د جرمني ښځینه فوټبال لوبډلې دوهم او د هالند لوبډلې دریم مقام ګټلی دی. په آسیا کې بیا استرالیا، سویلي کوریا او جاپان په یو او بل پسې له لومړي تر دریم مقام ګټلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې په 2013 میلادي کال کې 103 مقام خپل کړی و.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي هڅه کوي چې د 2020 میلادي کال په پارا اولمپیک سیالیو کې له 4 تر 9 افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه ریاست له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مې څو شېبې وړاندې په همدې او نورو اولمپیکي سیالیو په اړه مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره څومره تیاری نیول شوی دی.
مننه. بله بالکل، تیاریانی د اوسم روان دی. موږ هغه فدراسیونونه یا هغه رشتې چې بغوی باید سهمیه حاصل کړي او په مختلفو سیالیو کې باید یې څو اخلي تر څو هغه بهترین ورزشکاران چې قهرمان کیږي د اولمپیک سیالیو ته لار ومومي. تاسو ته خو معلومه ده چې د اولمپیک سیالۍ مستقیما ورتګ ډیر محدود ده او په ډیرو کمو فدراسیونو یا رشتو کې کولای شي چې مستقیما په اولمپیکي سیالیو کې ګډون ولري. نو هغه مختلف سیالۍ باید په دنیا کې ترسره شي تر څو د غې سیالیو بهترین کسان سهمیه حاصل کړي او د اولمپیک سیالۍ ته لاړ شي.
نو همدغه چې د اولمپیک سیالیو نه وړاندې د پارا اولمپیک سیالیو نه وړاندې چې کومي نورې لوبې کیږي، ویل کېږي داسې چې په تایلند کې به کومي سیالۍ کیږي، د افغانستان د ځینې لوبغاړي پکې برخه اخلي، همداشان په نورو هیوادونو کې. په دې اړه باندې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
مننه. د اوسم زموږ ورزشکاران د منډو یا ځغاستو په بخش کې، د اتلتیک په بخش کې، په دوحا کې په مسابقاتو باندې مصروف دي. په زمن کې سرفنګ یا هغه چې د اوبو د موجونو یو لوبه ده، په لومړي ځل باندې یو افغان مهاجر ورور زموږ د جرمني څخه مو حمایت کړی دی. په جاپان کې په سیالیو کې اشتراک کړی و. خوشبخته نه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2020 سیالیو ته 100% اشتراک کوي، چې دوه تنه په ځغاسته یا منډه یا اتلتیک دي او یو هم د لامبو وهلو په بخش کې دی. او نور اوس کوشش کوو چې په تیکواندو کې ورزشکاران په مسابقات کې اشتراک وکي، نشانه زنی یا نه وشتل د ټوپک او د تفنګې په واسطه باندې دا غرشته د لومړی ځل باندې موږ ورزشکاران هند ته لیږو کمپ ته، او بیا به په نومبر میاشت کې په قطر کې په مسابقاتو کې حصہ اخلي. سکیټ بورډینګ یو بل رشته ده چې په هغه کې به هم په لومړی ځل باندې ان شاء الله د المپیک سیالۍ ته موږ ورزشکاران آماده کوو چې په سیالۍ کې اشتراک وکړي او سهمیه لاسته راوړي.
په پلځه سب تاسو یادونه وکړه چې تر دې دمه درې افغان لوبغاړي یقیني شوي چې د المپیک په دې سیالیو کې به برخه اخلي، دوام د منډې یا د ځغاستې په مسابقه کې او یو هم د لامبو وهلو. څومره هیله مندي شته چې ټول اساس هیله څومره ده چې ټول به څومره افغان لوبغاړي برخه باید واخلي؟
موږ کم از کم څلور کسانو ته تمه او توقع لرو، کم از کم، او زیات نه زیات نه کسانو ته چې په 2040 سیالۍ کې به د افغانستان په نمایندګۍ باندې په لوبو کې اشتراک کوي. خو د مډال لاسته راوړل په المپیکي کې به مو کتي کواندو مو کولای شي چې سهمیه لاسته راوړي. ډېر امیدواري مو په کواندو کې وي. په سکیټ بورډینګ او نحوي وشتلو کې به مو د مډال راوړلو ډېره تمه وي. په لومړي ځل باندې موږ غواړو چې په نحویشتنې په سیالیو کې هم لوبغاړي اولمپیک سیالیو ته ولیږو.
د څلورو نه تر نهو پورې کسان چې په پلځ سب تاسو یاد کړل چې ستاسو هیله ده چې لږ تر لږه څلور او زیات نه کسان باید اولمپیک په دې سیالیو کې تاسو تیار کړئ او د دوی برخه اخیستل یقیني شي. په کومو برخو کې به وي؟
دا به اول په اتلتیک، لامبو وهنه یا بازی، نه وشتنه د ټوپک په واسطه یا نشانه زنی یا شوټینګ، تیکواندو، سکیټ بورډینګ، سرفینګ، وزنبرداری، جودو، پهلوانی او بوکس.
او د روسي پښتنې په توګه په پلز سیپ ټاکل شوی چې په فلیپین کې ساحلي سیالۍ پایل شي. دغه سي په دې اړه کلګ معلومات ورکړي چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړي مشتاق کنيشته دی په کوم حکومت برخو کې؟
ساحلی سیالۍ د آسیا چې دیغه ته مستقیما ورتګ دی، کومه سهمیه یا کوم داسې کوالیفیکیشن سیستم نه لري چې اول باید ابتدایي راوندونه ولري او بیا هغه سیالۍ ته لاړ شي. خوشبختانه په ساحلی والیبال، ساحلی هندبال، ساحلی فوټبال، جوجوتسو، کراتا، د باسکتبال چې ساحلی د دریو دریو کسانو په منځ کې دا غرشتي دي چې موږ به ان شاء الله په راتلونکي کال کې به دې سیالیو کې ګډون کوو او د مډال راوړلو چانس مو هم ډېر دی. او خوشبختانه د کشتی یا پهلوانۍ یا د غیږې رشته هم په دې سیالیو کې شته.
درنو دوستانو، د افغانستان د بدني روزنې د ریاست سکرتر جنرال عبید اویل شي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال پارا اولمپیک سیالۍ د ځل د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس هم آیا په هدی چې د ورځې په کوم وختونو کې ورزش ډیره ګټه لري؟ ناجیا ساپی په دې اړه یو مطلب برابر کړی دی.
هغه کسان چې ډیر وزن لري د سهار لخوا له 150 تر 150 دقیقو پورې ورزش کول وزن کموي. کچېرې دغه ډول خلک په وږي ناس نشي کولای ورزش وکړي، نو خل راي دا چې یو سپکه سهارنۍ وخوري. ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري. کومه څېړنه چې د امریکا د ورزش ټولنې کړې ده په ګوته کوي چې له خوب او سهارنۍ خوړلو وروسته آرام ورزش مو د ورځې په اوږدو کې د کار لپاره آماده کوي. متخصصان په دې اندي چې د سهار له 6 تر 8 د ورزش لپاره تر ټولو ښه وخت دی، ځکه په دې وخت کې کورتیزول د سټرس هورمون په خپل لوړه سطح کوي. دغه هورمون د بدن د وازګو او د کاربوهایدراتونو د سوځولو لامل کیږي او پر انرژي بدلوي چې د ورزش پر مهال مصرفیږي. پر دې سربیره هغه ورزش کوونکي چې د سهار له خوا ورزش کوي منظم خوب هم لري. د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو په ثبوت رسولی ده چې د سهار له خوا ورزش کول د شپې له خوا د منظم خوب لامل کیږي. د سهار له خوا د ورزش کولو بل خېګنه دا ده چې اشتها کموي او د هغو کسانو لپاره ګټه لري چې غواړي وزن کم کړي. خو د شپې له 2 بجو وروسته د درانه ورزش توصیه نه ده شوې. ځکه د بدن د تودوخې درجه لامل کیږي چې خوب مو وتښتوي او شپه مو نارام کړي. خو هغه کسان چې غواړي د شپې له لوري آرام خوب ولري، نو کولی شي د ورځې په آخري شیبو کې ورزش وکړي. د امریکای پوهنتون د سیړنو په اساس هغه کسان چې د ورځې فکری کار کوي له 15 نیولې تر 2 بجو پورې که ورزش وکړي، ټول ستړیا به یې له منځه ولاړ شي.
نو هیله مو ده چې د ورځې په هغه وختونو کې ورزش وکړي چې ساسې بدن ته ډیره ګټه رسوي. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی هوا به را باندې ښه څه نوم ده، ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوې زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي دته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش، زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام من است شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میښی د نوم مې روشن ده نه پوهېږم. خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم، ورکه که یو ښه نوم به یې را باندې ایښی و. ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی هوا به دې را باندې ایښی و څه ښه نوم ده، ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. د مو د څه ښه نومونه دي؟ یوه یې ډیوا ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی هاجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري، هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر خلې نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا یې خده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخت زدار ازوندې سی رومیسا نه مالک مور و او نبی علی صلوات و سلام ته ډیر ګران خزه ول دا رقم عمره یو نوم د نبی علی صلوات و سلام دا نوم خو خکړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و
د خوونی او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او درېمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې موږ دي په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکېدی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هتلر فاشست، دا نومونه به دی په رسنیو کې اوري. او دغه نومونه بیا کېدی سي په ټولنه کې له ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. دته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیماً اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یوځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستا د غونو مونږ ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې مونږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو، یعنی مونږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي په خپله لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع.